په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د شمالي وزیرستان د اوتمنځي او جرګوای پوز دو میاشتې وخت ورکړی دی چې له وسلوالو سره د امن په موخه خبرې وکړي. د باجوړ سیاسي او مدني فعالانو د 14 جولای د امن پاسون لپاره تیاری تیز کړی دی، او روسیې د اوکراین پر غربي خارونو په بیگانه بریدونو کې دوه کسان وژلي او لس نور یې ژوبل کړی دي. د خبرونو تفصیل، د اوتمنځي او جرګوای پوز دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې په هغه سیمه کې له میشتو وسلوالو سره د امن په موخه خبرې وکړي. دا خبر د جرګې ویان مفتي بیت الله د جولای پر 11 رسنیو ته په لیږلي یو غږیز پیغام کې کړی. نوموړي ویلي پوز ورسره منلې چې په سیمه کې لګولي محدودیتونه به په تدریجي ډول لری کوي. مفتی بیت الله واضح نه کړه چې جرګه به د وسلوالو له کومو ډلو سره خبرې کوي، او دا هم چې پوز به په یعنی وخت کې د هغوی پر ضد عملیات دروي او کنه. په میرام شاو کې د پوز یو افسر د نوم نخولو په شرط مشال وړو ته د اوتمنځي او جرګې د مشرانو د پوز د لوړپوړي چارواکي میجر جنرال عادل افتخار سره د لیدنې تصدیق کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ولسي غونډو لړۍ روانه ده چې پکې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره د هغو سیمو د نه خالي کولو پریکړې کیږي. په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجي تنظیمونو د 14 جولای د امن پاسون پرم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیز کړې دي. د پاسون لپاره د اکشن کمیټي مشر ملک ګل کریم چې دی، په باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی، د جولای پر 11 له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پر 14 جولای به د ضلع ټول بازارونه، ترانسپورټ او هوټلونه تړلي وي. نوموړي د پاکستان په لویو ښارونو کې پر میشتو باجوړیانو غږ کړی دی چې په لاریونونو او خبري غونډو کې د خپلې سیمې د عمل لپاره غږ پورته کړي. دا لغه وروسته ده چې د باجوړي ولسی مشر او د عوامي نشتل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپاین پر مهال د جولای پر 14 په شنډای موړ نومي سیمه کې ووژل شو. دغه د جنازې لمونځ چې زرګونه خلکو ګډون پکې وکړ، د جولای پر 14 د باجوړ په نوګای کې ادا شو. د مولانا خانزیب د وژنې ذمہواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د باجوړ ترهګرۍ ضد پولیسو د نوموړي د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي د تیرو دوو ورځو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 9 کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان انور شاهزاد د جولای پر 11 مشال وړو ته وویل له ضلع انتظامي سره په مستقل رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې له اغېزمنو کورنیو سره د امداد لپاره یې اړوند ضلعو ته پیسې هم ورکړي دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشت تر 18 پورې امکان دی چې نور باران هموشي، په نتیجه کې په سندونو خوړونو کې سیلابونه راوځي. په عین وخت کې پی ډی ایم ای د سندونو خوړونو په شاوخوا کې پر میشتو خلکو غږ کړی دی چې محتاط ووسی. د ادارې شمیرې ښیي چې په صوبه کې د سګ دوبي بارانونو تر دې د شاوخوا 23 تنه وژلي دي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، د امریکا یو عدالت د افغانانو د موقت خوندیتوب پروګرام یا ټي پی ایس د غځولو غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د مریلینډ ایالت یوې محکمې د جولای پر 14 وویل چې مقدمه لا هم روانه ده، خو تر بشپړېدو پورې به یاد پروګرام تمدید نشي. د افغان ایوک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې د عدالت د امر په امریکا کې میشت شاوخوا 12,200 افغان کډوال اغېزمنوي. د افغانانو ته وروسته لاغې چې طالبان په 2021 کال کې پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت اقامت ورکړل شو. د کډوالو د حقوقو یو مدافع ډله د ټي پی ایس پروګرام ختمولو د امریکایي حکومت د پریکړې پر ضد عدالت ته تللې ده. او اوکراینی چارواکو د جولای پر 12 وویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د بې پیلوټ الوتکو توغندیو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژلي او 10 نورې ټپي کړي دي. روسیې په بیگانه بریدونو کې زیاتره د لویدیځ اوکراین ښارونه په نښه کړي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي له 1590 ډرونونو څخه 319 او له 26 توغندیو څخه پرته له یو نور ټول وشتلي او ناکاره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي بریدونه یې په کیف، لوتسک او خارکیف کې د دفاعي صنعت پر تاسیساتو کړی دي. روسیې د 2022 زیږدیز په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ چې تر هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جګړې نه درولو لپاره یې له خپل روسیې سیال ولادیمیر پوتین سره خفګان ښودلی دی، ویلي دي چې د جولای پر 14مه به د روسیې په تړاو یو لوی بیان جاری کوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي دي. د شمالي وزیرستان د وتمنځي او جرګوایي پوځ ورته دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې له وسلوالو سره د امن خبرې وکړي. د چارو یو شنونکي وایي د قبایلي مشرانو هغه پخوانی زور او حیثیت پاتې نه دی.
سیار د خاتمه نه پس د مشرانو هغه اهمیت پاتې شوی نه دی. مخاوریس چې کوم مشران د شهیدان کړي شو او هغه کړي شو.
د جولای پر ولسمه د خیبر د باړې خلکو په یو ولسی غونډه کې لپوځه وغوښتل چې د امن لپاره بدیلې لارې چارې ولټوي.
اپریشن ما کاوا نقل مکانی په خلکو ما کاوا توس سره 200 طریقې دی بل طریقې استعمال کړي چې موږ له امن رواله.
او د ملکن ډیویژن کمشنر د جون پر 28مه د سواد پسین کې د دیالوس سلانیانو د ډوبیدو په تړاو یو پلټنیز رپورت اعلی وزیر ته وړاندې کړی دی. د چاريو شون کې وای رپورتونه نه بلکې عملی اقدامات پکار دي.
زه په دې بوډونو ولګولې شي ارلی وارننګ سیستم دغه ولګي د ریسکیو یا نور متعلقې ادارې دي اغه ته سازو سامان ورکړي شي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسي. اورنۍ موضوع ترازو د خودمنځي او جرګوایي په شمالي وزستان کې د میشتو پاکستاني او سرتیرو له مشر سره په جرګه کې لاغه له وسلوارو سره د امن خبرو لپاره دوه میاشتې وخت غوښته دی. د دې مشرانو په خبره د پوز مشر دا او د دوی یو شمېر نورې غوښتنې منلې دي چې ورڅخه پر ولس د ځینو محدودیتونو لکه د شپې لخوا د کرفیو وغیره لری کول د پام وړ دي. پوښتنه دا ده چې د شمالي وزستان د مشران به وسلوال خبرو ته آماده کړی شي او دا هم چې آیا امنیت ټینګول ګنې د ولسی خلکو کار دی. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د عمر وزیر د رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان اتمانزای جرگ مشران وای چې سیمه کې امنیت ټینګښت او وسلوالو سره د امن لپاره خبرو په مخه دوه میاشتې وخت ورکړل شو. مشرانو د جولای په 11مه د غلطه د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړای سره جرګه وشوه چې دوی غوښتنه لرله چې دوه میاشتې وخت ورکړل شي چې په غرونو کې ناس وسلوالو مشرانو سره د امن خبرې وکړي او د عملیاتو بغیر امن ته لار هواره کړي. میرام شاه کې د فوز یو افسر هم مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو سره جرګه وشوه دوه میاشتې وخت یې غوښتو چې دوی د امن لپاره خپل کردار لوبوي، نو هغه ورکړل شو. د اوتمنځای جرګې ویاند مفتی بیت الله د جولای په 11مه د جرګې وروسته رسنیو ته خپور کړی بیان کې وویل چې جرګه کې دوی سره په ډیرو خبرو اتفاق وشو. وزیرستان ته د پېټرول ډیزل ترسیل چې تړل شوی و خلاص شو. موبایل انټرنیټ ترکیاتی چارې او نور بندیزونه چې لګول شوی ول راتلون کې ورځو کې د خلاصولو ژمنه وشوې. قبایلی زلو کې د لومړی ځل نه بلکې وړاندې هم په وار وار وسلوالو سره مذاکرات شوي، امن مایده شوي خو دوامدار پاتې نشوي. دا چې اوتمنځای مشران به وکولی شي چې وسلوال د امن په لار راولي او یا کم ډول خبرې کړي چې هغې سره وزیرستان یا نورو قبایلي ضلعو کې امن ټینګ شي. دا مو د سیډون کې یو خبریال فخر کاکا خیل نه وپوښتل. اغاوی
بده مرغه یو اڑخلا د اف سی آر د خاتمه نه پس د مشرانو دغه اغه می پاتې شوی نه دی، نه د سرکار په کور کې او نه د کم قومی جوړښت دی د قبایلو دا هغه مشرانو چې چا په لاس کې به واک اختیار او د قوم تیرو شلو کالو چې کم جنگ تیر شوی دی په دې سیمه کې نو په دې کې ډېر مخورس چې کم مشرانو شهیدان کړي شو اغوا کړي شو دې سره قبایل ډېر کمزوري شو خصوصا د قبایل قیادت او د قبایلی نظام وسلوال چې کم تنظیمونه دي هغوی سره چې دي کوم خبرو کې پای باندې با سرکار په دې باندې آماده کی دوه میاشتې کې کومه د هوښ په دې کې به کامیابی راشي یا دې کې به ها غټه خبردار چې خبرو اترو ته پر خلک تیار شو دې ته دې لار ورکړي شي چې جنگ خو د مسلې حل دی نه
دا انتظامیه او بیا سیمه کې د فوز مشر سره مشرانو جرګه دا غي ورسته چې د جون پاتويشتمه میرلي کې پر فوز امرګي بریټ کې ډیر لس فوزیان وژل شوی ول چې دا غي پس انتظامیه د غلطه د یو میاشتې پورې د فایو سلو سلور سلوې خو لګوله د فوزی کافلو تګ را تګ لپاره د ورځې کرفیو لګول شي او د شپې روزانه دوامدار وي ځای خلکو د غي ورسته د جولای په سلورمه د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو کابلو میرلي کې مشترکه لویا جرګه کړې و او جنوبی وزیرستان مکین کې د درې مسجد په نوم جولای لسمه باندې د ممکنه فوزی عملیاتو زید او د غلطه امنیت ټینګښت غوښتنه په مخه لویا جرګه وشوه شمالی جنوبی وزیرستان او نورو قبایلی زیلو کې د ورستیو کې د نام نه پیښې هدفي بریدونه او وسلوالو بریدونو تر زیاتې دو ورسته فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نوره وغځوي خو ځایي خلک وایي چې حکومت فوز کا وسلوالو زیات کاروایی کړي خو د ولس خوندیتوب دی یقیني کړي پراخ عملیات نه مانی او دوی د سیمو نه کډې هم نه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د جولای پر یولسمه د خیبر په باړه کې د تیرا امن جلسې په نوم یو غونډه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل جلسې ته د سیمې د قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ ځوانو فعالانو هم ویناوې وکړې دوی ویل په تیرا کې نور پوځي عملیات نه مني او نه به هم د غول لپاره خپل کورونه خالی کړي دوی زیاته کړه چې د امن ټینګښت د ریاست سیمه وري ده او د پوره کولو لپاره باید پر بدیلو لارو چارو غوی غور وکړي بلخو حکومتي هم نتي چارواکي وایي چې تر هغه راځي ته مبارزې ته ژمن دي او زیاتوي چې د وسلوالو د ځپلو تر ټولو موثره لار د غوی پر ضد د پوځي عملیاتو هغه ده د فرهاد شینواری رپورت
دا ناری ځوانانو د تیرا امن جلسې پر مهال وهلې د تیرا امن جلسه د جولای په 11 نیټه په باډه بازار کې تر سره شوه په دې جلسه کې سیاسي او مدني فعالانو ځوانانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او امن لپاره غږ پورته کړ د دغه جلسې په مهال د باډې سیاسي اتحاد مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی پوځي عملیات نشي زغملای او امن لپاره دی کومه بلا متبادل لارا خپل کړی
2009 نر دلی مودا اواز مایل څو اپریشن وشولې خو د عوامو کورم پکې ورون شو د عوامو مړیم پکې وشول د عوامو کوروبورم پکې تابو شو دکون یم پکې ورون شو مویشي مال مویشي نه دی حیوان ایم پکې مړ شول څه فائدې نه لو شوې نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې اپریشن ما کاوا نقل مکانی په خلکو ما کاوا تاسو سره 200 طریقې دی بل طریقې استعمال کړي موږ له امن رواله عربونه روپیه دی موږ ټیکس په دا باړ باندې ولګې دی ودا د کومه زرو غلل دمو کوروبور باندې چې افغانستان لڅم زبه په وزاسم داخل څنګه روسی اې د سکیورټی فورسز نه پښتنه کوي مو پښتنه جوړیږي چې دا تاسو سره په کومه روغلل
په دې جلسه کې ځنې نورو قومي او سیاسي مشرانو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل
الف خان نومه مو یاره ان شاء الله چې خل بنو دي چې کوند ابدا ست دو سره وروتی او غټولو دا وخت نه رو چې یو خو کډول کې ګنا بیا بل چې کوند د لخ کری جوړي د لخ کری مو سرت کړی یی دوی درې ما خبره دا چې مې په خپل لوکا کې د کوم افسرون دي دغه لدا فی غمر کو چې نور د امن چې خدوی کې وخیر یی روی والا او کرور نو واستو نو اسلام اباد په ان شاء الله بلاک کو
عبدالواحد یم چې د موږ د ریاست کمی ادارې دي د امن امان ذمہ وار ادارې دا ډېرې مضبوطې ادارې دي دا ډېرې تکړه ادارې دي دا ډوري ګمنا خو یو شکم دی چې دا د دغو یو موټی دهشتګردو سره ملوث دي. نو دا یوه مطالبه هم ده که د موږ دا ادارو دا ثبت کړه چې دا ملوث نه دي، نو بیا دا امن بحال کیږي. که بیا دا ملوث وي نو د ملوث کېدو بیا هیڅ سوال نه پیداویږي چې یا موږ په دا مرچونو کار وشي. خو به هر حال نن چې په بوړا کې کم د سیاسي شعور په بنیاد باندې کم ولسی مزاحمت شروع شو، که دا تسلسل موږ برقرار وساتلو نو د مضبوطو نه مضبوط خلچ دي دا به تختی دا به وال خوري.
د خیبر ضلع په باډه بازار کې دا جلسه په داسې حال کې شوې چې په تیرا کې بدامنی زیاته شوې او هلته ځنې کلیو خلکو ته ویل شوې چې خپل کورونه دې لنډې مودې لپاره خالی کړي، چې پوس پکې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په دې وروستیو نښتو کې تر ټولو زیات زیان دوی ته اوښتی او د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په آبادیو باندې مارچر ګولۍ را پریوزي او د ډرون یعنی کوارډ کاپټر بریدونو کې هم د دوی یو شمیر عادي وګړي وشل شوي او جوبل شوي دي. د تیرا د اوسیدونکو په وینا هلته په جون میاشت کې وسلوالو درې تنه ځوانان ریاستي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي او دې نه وړاندې هم ځینې کسان د حکومتي ادارو سره د مرستې په تور وژلي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر جرګو کې د تیرا قومي کمیټې مشرانو ته ویلي چې هلته په لرې پرتو کلیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات مهم دي او پوز غواړي چې دا سیمه ترې پاکه کړي او امن پکې قائم کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجی ډلو د 14 جولای د امن پاسون په نوم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیزی کړی دی. د پاسون لپاره د اکشن کمیټې مشر د باجوړ پر ولس غږ کړی دی چې په غونډه کې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. دا لاغه وروسته ده چې د باجوړ یو ولسی مشر او د عوامي نشتل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپین پر مهال د جولای 14 په شنډی موړ نومې سیمه کې ووژل شو. په دې اړه د شاهنواز ترکزي رپورټ چې د مولانا خانزیب له خبرو پیلیږي چې تر وژنې یوه ورځ مخکې د عنایت کلا بازار په جمعات کې خلکو ته کړی وي.
چې د 14 تاریخ او د اتوار ورځ 9 بجې د باجوړ ټولو قومي سیاسي مشرانو علماو د بازارونو سوداګرو مشرانو د ځوانانو یونینونو دا یو غونډه ورکړې ده چې ټول باجوړ بازارونه بند دي او په دغه ورځ باندې به موږ د امن دپاره راوځو. نن نور دی د وطن نه کډوال کیږو، نه خپل بازارونه ورانول منو، نه کلي ورانول منو.
د سبانی پاسون دپاره د مولانا خانزیب دغه مهم لا هم نه دی ولاړ. مولانا خانزیب په 14 جولای د باجوړ د لوبو په لوی میدان کې ولسی امن پاسون ته خلک بلل. دغه خبرې په یو ځای جماعت کې د مونز نه پس کړی وي، خو بیا دی د جولای 14 په شنډی موړ باجوړ کې ووژل شو. یو 14 جولای مازیګر د باجوړ اکشن کمیټې چې هغه کې سیاسي او سماجی ډلې حق غوښتونکي خلک د ځوانانو تنظیمونه د کاروباریانو اتحادیې او ګڼ خلک غړي دي اعلان وکړ پاتون به کیږي. د کمیټې مشر او د مسلم لیگ نواز ډلې باجوړ صدر ملک ګل کریم د دغه پاتون د انتظاماتو په حواله د میډیا سره خبرې کړې.
د بیمار دغه وب کی ازادي باقی بچ کم دے ارز بندی، ٹرانسپورٹ با بندی، بازارونا با بندی، ہوٹل با بندی، کاغا مشہور دکان دے کاغا وڑو کے دے کاغا دے دکانوں کا مکمل بندی. دبا جوڑ عام اولس نا علاوہ کراچی کی په لاهور کې په پېښور کې په ټولو ښارونو کې چې څومره زمونږ د باجوړ کمیونټي نشته ده ټولو ته درخواست دی او ورسره ټول پښتون کمیټې ته زمونږ درخواست دی چې په خپل خپل ښار کې د دې دیالسم تاریخ باندې د دې امن پاڅون په حواله باندې پریس کانفرنس وکړي.
د باجوړ په ښار کې د ولسي امن پاڅون اعلان څو ورځې وړاندې شوی. په اتلسم د جولای په مومند کې هم دغه شان ته ولسي پاڅون اعلان شوی. مولانا خانزیب د دغه شان پاڅون یا امن غونډو دپاره تر ټولو زیات فعال وو او د باجوړ شاوخوا ګڼو کلو ته بازارونو ته حجرو جوماتونو ته وته او د سبانی پاڅون دپاره خلکو ته دعوتونه هم ورکړي. ملک ګل کریم خان دا هم ویلي دي د باجوړ ولس دی په دې امن پاڅون کې ګډون وکړي او د پښتمنو غږ هم وکړو. پاڅون له ورتونکو خلکو دپاره دی د ګډ بندوبست هم وکړي. یاد دی چې د مولانا خانزیب د وژنې ذمواري کومه وسلواله ډلې نه ده منلې. بلخوا د باجوړ د پولیسو د سی ټی ډي څنګ قانوني رپورټ هم درج کړي چې پکې قاتلین نامعلومه دی او دغه رپورټ کې د ترهګر عزت قانون ماده هم لګولې. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د نظم اداره وایي په تیرو دوه ورځو بارانونو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې نهه کسان ژوبل کړي دي. د دې ادارې ویان مشال ریډیو ته ویلي چې لزلي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره یې تیاری نیولې دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشتې تر ولسمې پورې امکان دی چې نور باران وشي او په نتیجه کې په سندونو او خوړونو کې سیلابونه راووزي. د پی ډی ایم ای په خبره په صوبه کې د سګ دوبي بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلې دي. له پېښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای وای بارانونو له وجې خیبر پښتونخوا کې نه کسان ژوبل شوي دي. د جولای په 11 سهار وختي 15 بجې د 400 په محمود آباد سیمه کې د کور چتر پرېوتو پېښو کې د یو کور شپږ تنه ژوبل شوي دي چې پکې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي. دغه ډول د صوبې نور سیمونه د کورونو لنګېدو او ژوبل معلومات هم ترلاسه شوي دي. د پی ډی ایم ای ویان انور شهزاد په دې بابله مشال لیډو ته وویل چې غزمنو سیمو ته امدادي سامان او فنډونه اړوند ضلع انتظامیو ته ورکړل شوي دي.
د مونسون په لړ کې ټول ډیسټریکټ اډمنستریشن ته امدادي سامان هم رسول شوی دی او چې کوم امدادي فندونه دي هغه هم ډیسټریکټ اډمنستریشن سره د مونسون پلان مطابق چې کوم دی ورکړی شوی دی.
د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي 11 جولای پورې دغه ډول د تیزو هواګانو سره د تیزو بارانونو امکان دی او خړونو سندونو کې د سیلابي صورتحال هم. نو باید ولس احتیاط وکړي، په خصوص دغه هغه وګړي چې سندونو خړونو سره شوخه کې اوسيږي او یا کورونه او ودانې کچا او کمزور دي او کوم خلک چې پدې ورځو غرایزو سیمو ته د سیل لپاره ځي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم مشال لیډو ته وایي
محکمې محکمیات هم چې دین هم دا الرټ جاری کړی دا مختلف قومې ته ریسکیو او پی ډی ایم ای وغیرہ ته هم دا لیکلې ده. په دې کې به ځای پر ځای چې دین او خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بارونه او تیز باران امکان هم پکې شته او دا غوړ تیز باران په وجه باندې چې په خورنو کې او پسندونو کې دا په اوم زیاتې دي شي دا ځنه زینو کې چې دایي صورت حال پیدا کړي او بل دا چې هواګانې بالکل سره به تیزې چلیږي خو لکه مستقل نه کنه وخت وخت سره او زه په ځای باندې
دا قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم تر مخه د 15 جون نه شروع شوی بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې تر اوسه شاوخوا 30 کسان مړ کړي او یو شمېر نور جوړ کړي دي. دا ډول د 500 پورې ودانۍ او کورونه هم ړنګ کړي دي. بلخوا ټولې صوبې کې ضلع انتظامیو لخوا سیندونو او خوړونو په خوښه کې د تجاوزاتو لرې کولو عملیات هم پیل شوي دي او د سیندونو او خوړونو په حدودو کې چې کوم دوکانونه هوټلې ودانۍ او مارکیټونه جوړ دي د هغې د لرې کولو او راغورځولو عملیات په ټولو صوبه کې دوامدار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ملکن ډویژن کمشنر 13 جون میاشت د سواد په سین کې د 1400 سیلانیانو د ډوبېدو اړوند خپل پلټنیز رپورټ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې جمع کړی دی. په رپورټ کې هغه حکومتي ادارې په ګوته شوې دي چې خپل کاري په سمه توګه نه دی کړی او له وجې د جون 20 هغه پیښه رامنځته شوې. په رپورټ کې صوبایي حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي چې د سواد سیند له سیلابي اوبو څخه د سیمې اوسیدونکي او سیلانیان څنګه محفوظ ساتل کېدای شي. د چارو ځینې شنونکي وایي چې یوازې د پیښې پلټنې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د سواد سیند حدبندي وکړي او خپلې ادارې له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره چمتو کړي. د نیاز احمد خان رپورټ. اورو
د ملکن ډیویژن کمشنر او ورسره درې نورو تحقیقاتي افسرانو د سواد په سیند کې د 1400 سیلانیانو ډوبېدو درې شپې ته مخونو باندې رپورټ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته وړاندې کړی. رپورټ کې ویل شوي چې د جون په 20 نیټه د سواد په سیند کې سیلاب کې ګیر 1400 تنانو مړو زموارو کې ضلعي انتظامیا د سیلابونو خبرداري ورکوونکي ادارې اریګیشن بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي اداره ریسکیو یو دوه دوه شامل دي. دې تر څنګ د هوټل مالکان هم قصوروار دي. رپورټ کې ویل شوي چې د یادو ادارو یو بل سره او بیا د پولیسو سره د رابطو نشواله هم ده. رپورت کې دا هم ویل شوی چې بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو دوا سره په سیلابونو کې متاثر خلق هندي کولو لپاره مناسب اوزار نشته. رپورت کې دا هم ویل شوی چې د اوبو په لارو کې ګڼ شمېر ودانې دي او دغه لوجې د اوبو لارې بدلې شوی. په دغه ترڅ کې ځلې انتظامی وروسته 602 کینال ځمکه د اوبو په لارو آبادې ړنګ کړي. 120 ودانې تړلې شوی او 1300 او یا کینه لازمکه باندې آبادی ناقانونه ګرځولې شوی چې دغه د اوبو لاري نیولې. رپورت کې داسې پیښو مخنیوي لپاره تجهیزونه هم وړاندې کړی شوی. په دغه رپورت د سواد خبريال سید شهاب الدین وای چې داسې تحقیقات او رپورټونه وړاندې هم شوی، خو مشکل ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي.
داسې قسمه انکوایریانی، داسې قسمه رپورټونه دا وختن په وختن زموږ په دې وطن کې پیښ کیږي، خو په عملی توګه باندې چا دې ته عملی جامه نه دا اچولې چې تر سو پورې دا سین دوانه طرف ته محفوظ شوی نه وي، د دې حد بندی نه وي شوی او بیا په مستقله توګه باندې چې کوم تجاوزات جوړیږي یا په سین باندې قبضه وهل کیږي د دې متعلقه ادارې دی اغه خپل ذمہواریان نه پیژندلی. نو داسې قسمه کسل کمیټیانې جوړې شي او داسې قسمه کسل رپورټونه مخې تراشي خو په دې باندې عمل درآمد نشي کېده.
خبريال سید شهاب الدین زیاتوی چې هر کال د سواد په سین کې سیلابونه راځي او ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه اړوي. کچري حکومت واقعي دغه زیانونه کمول غواړي نو د سواد ولس په مشوره دی عملی ګامونه پورته کړي.
په کاردار چې حکومت داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دې په عملی توګه باندې مخنیوي وشي، ځای په ځای بورډونه ولګول شي، ارلی وارننګ سیستم دا چې کوم دی فعال شي، د په ځای په ځای باندې دغه ولګي، د دې سره سره چې کوم د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي هغه ته متعلقه ساز و سامان ورکړی شي او نوې ټریننګ او تربیت ورکړی شي، نو داسې قسمه سانحات به مخې ته نه راځي. او کچري صرف انکوائری کمیټي جوړ شي، اعلان وشي، نو عوام به هم مطمئن نشي زګه چې د عوامو نقصان شوی دی هغه په دې خبرو نشي مطمئن کېده.
صوبای حکومت ته په ریپورت کې وړاندیزونه شوی چې داسې پیښو مخنیوي لپاره بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه ته د نوي مشینري ورکړي، د سارن لپاره د سیند په غاړو مرکزونه جوړ کړي، د سیند په غاړو آباد هوټلو ته سیلاب کې مرسته ورکول لپاره اوزار ساتل هم ضروري دي. ریپورت کې دا هم ویل شوی چې صوبای حکومت به د سیلاب متاثر خلکو مرستو لپاره ریسکیو یو یو دوه ته صدرې او یا کروڑ روپۍ د نوي مشینري د سارن مرکزونو جوړولو او اهلکارو ته تربیت ورکول لپاره ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سورل ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پیښور کې د ماښام 6:30 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز درته اورو. د اوتمنځو جرګوایي پوز دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې په شمالي وزیرستان کې لمیشتو وسلوالو سره د امن په موخه خبرې وکړي. دا خبره د جرګې ویان مفتی بیت الله د جولای پر 11 رسنیو ته په لیږلي یو غږیز پیغام کې کړي. مفتی بیت الله په عین وخت کې نه دا واضح کړي چې جرګه به د وسلوالو له کومو ډلو سره خبرې کوي، او دا هم چې پوز به په عین وخت کې د هغوی پر ضد عملیات دروي او که څنګه. په میرام شاه کې د پوځي افسر د نوم نخولو په شرط مشال لوته د اوتمنځو جرګې د مشرانو د پوځ د لوړپوړي چارواکي میجر جنرال عادل افتخار وړایت سره د لیدنې تصدیق کړی دی. په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو د 14 جولای د امن پاسون پروم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیزی کړی دی. د پاسون لپاره د اکشن کمیټي مشر ملک ګل کریم چې په باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی، د جولای پر 11 رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پر 14 جولای به د ضلع ټول بازارونه، ترانسپورټ او هوټلونه تړلي وي. نوموړي د پاکستان په لویو ښارونو کې پر میشتو باجوړیانو غږ کړی دی چې په لاریونونو او خبري غونډو کې د خپلې سیمې د امن لپاره غږ پورته کړي. دا لږ وروسته دا چې د باجوړ یو ولسي مشر او د عوامي نشتر ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپاین پر مهال د جولای پر 11 په باجوړ کې ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ڈی ایم اے وای د تیرو دو ورځو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 9 کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان انور شهزاد د جولای پر 11 مشالو ته ویل چې له ضلعي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری نیولې دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي د روانې جولای میاشت تر 18 پورې امکان دی چې نور باران هم وشي او په نتیجه کې په سیندونو او خوړونو کې سیلابونه راووزي. او اوکراینیو چارواکو د جولای پر 12 ویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د بې پلوټ الوتکو توغندیو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژلي او 10 نور یې ټپي کړي دي. مشال ریډیو لن خبرونو اوس په بلې موضوع ته راشو. د غلام خان پر لار د بارډونکو لاریو او لویو موټرو یو شمېر ډرایوران شکایت کوي چې د لارې د تلکېدو له ورځې بیا تر دې وخته د لارې خلاصېدو ته په تمه دي او په خپلو ګاډو کې شپې تېروي. دوی د دوړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې هغه لار بیرته د سوداګریزو توکو د لیک درا لیک په مخه پرانیزي. د غلام خان لار د پاکستان حکومت لخوا د ناڅرګند د دلایلو لمخې د جون له 19 راهیسې د هر ډول سوداګریزو توکو او خلکو د تګ راتګ پرمخه تړل شوې ده. نورحال نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې راکوي.
که څه هم د غلام خان بندر د تړل کېدو شپې ورځې ډېرې شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې په دې خوا کې ډېری ورانو خپل په بیلابیلو توکو بار یو شمېر لوی موټر په دې تمه ودرولي دي چې ممکن لاره ژر پرانستل شي. یا ډېری وران چې څو ورځې انتظار ستړي کړي، د دواړو خواړو چارواکو غواړي چې د ډاډمن سوداګریز کاروبار په خاطر دی د غلام خان په ګډون ټولې ترانزیټي لارې پرانستې وساتي. دوه تنه ډېری ورانو لاجمیر او سید ولی مشال رادیو ته وویل،
موږ ته چې دی بیا بېخي زیان ځکه دی چې دا موږ د مزار نه راوړي دي تر بارډر امر سولي. اوس دا 12 ورځې کیږي چې بارډر بند دی، بس چې څه خرچې ملارلې د غم وخوړي. دا غ معلومات مونږ کیږي چې دا بارډر خلاصيږي که په خرلڅې وي. سو په خرلڅې مال ولاګان دغه سیو کراوي چې هغه موږ د تیلو مصارف هم نه جګي. زما د لوړ دوړو لور نه دا خواهش ده چې د ترانسپورت سره د نور دا زور زیاتې کډالو رې د کاغلو رې د دادی نه کوي، دادی سیاسي نه غني،
دا مونږ ته یو یو بل ځای تلک نه دي. نن دا گیټ بند نن هغه بند. په کار دا ده چې مونږ ته سہولتونه برابر کړي، زمونږ احترام وکړي، چې مونږ په دې ترانسپورټ باندې دا ملکونه روان دي. مونږ دوی ته غلې دانې راچلو، مونږ دلته دوی ته شپې ورځې په ځان یو کړي دي، مونږ دوی ته شوګیرې تېرو. خو برعکس متاسفانه چې مونږ سره هغه سې چلند نه کیږي، کومه سې مونږ زړه د نړیوال اصول دي هغه سې چلند مونږ سره نه کیږي.
د غلام خان د لارې موټر چلوونکي وی بل ستونزې ته اشاره کوي، وایي سوداګر دوی سره د لارې د بدلولو له توانه ځانونه پسند کوي. همدار از د غلام خان په سیمه کې د لارې له بندېدو حق کسان هم زیانمن شوي چې په دې ځای کې په ورځني کاروبار بوخت دي. یو تن ډریور نور محمد خان او بل تن هټیوال محمد رحمان وویل
یغې لارې ته روان و، هغه مال ولاوي چې وار پیا نه در کومه، بیخي تاسې حق نه لرئ، مو مال درته بار کړی، میرم شاته میرم شانه بي تاسې وروی هغه ته متنیو ته پیسې نه در کوو زیاتې پندغه کریا درته وړئ. موږ ورته وی چې رسېدلی مال دی، موږ خو داسې نه شو کړی چې رسېدلی مال تا ته بیا په بله خوا درته وکړو. دا کی بس نو وسه پوری ویلول یو
مونږ ما ورځ مخه 15000 او 16000 د 10000 سودا کې د اوس ان ورځ 0 روپے سودا مونږ کیږي، ځکه دغه د یو لار د موټر رزي ډوران دي او منشان دي ګمرک کول مامورین پانډیان ټول دی ګمرک تر رزي دی خادي خلار دکاندارانو ټول پمپو باندې تغییر کړي هرڅ باندې تغییر کړي د غلال
بلوری ته ځای مسولین هم د غلام خان د ترانزیتی لارې په ناڅاپي او اړخیز بندښت اندېښنه نه څرګندوي او د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د ستونزې ته یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې سوداګر او موټر چلوونکي له بعدي زیانونو وژغورل شي. د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشر نواب امیرزی ویل
د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ګاډو تاک چې موږ په کسان سره لرو په دې اکړه باندې هڅه وکړي او دا هڅې د نتیجې ته ورسېږي سره چې د لارې په بندولو کې یو بل له وړاندې خبر کړو او موږ سوداګرو ته دې خوا ته او سوداګرو ته یې خوا سوداګرو ته دومره لوړه پیمانه زیان ونه رسېږي.
یاد دی وی غلام خان د ترخم او سپین بولدک نه وروسته دریمه مهمه اولنده ترانزیتی لار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ور باندې د سوداګری زو توکو ډیر واردات او صادرات کیږي. که هم د غلام خان لار د اوس په ګډون څو ځله مخکې هم په اوږدو تړل شوی، خو سوداګری بیا د خوندیتوب واټن او د ګمرکي خدمتونو له اړخه ځانونو ته په ګټه بودی.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
جمعه اسلامی د جولای پر 9 ټولګوندی زغونډه را بدلې دا ویلې چې د دې کار مخه په قبایلی ضلع کې د جرګې د زوړ نظام بحالولو د مرکزی حکومت پلان ته یو کتنه کول دي. ګوند ویلې چې دا غوسیمو پر امنیت به هم په هغه ټولګوندیزه غونډه کې خبرې کیږي. جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه دریځ لري چې مرکزی حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته بحالولو په ترڅ کې د قبایلي ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او دا غسیمو مدني وسایل لوټ کړي. حکومت لارسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. غلام غوث معلومات راکوي.
جماعت اسلامی د قبایلی ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړې شوې نوې کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 9 نیټه د یوې ټولګوندیزي غونډې رابللو اعلان وکړو. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جولای په 10 د جماعت اسلامی سیاستوالو په یو خبری کانفرنس کې په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخې نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
ای ازلاو د پارا کوم کمیټي جوړ کړی دا کمیټي غیر آئینی او غیر قانوني ده. چې دوی مرجری ریورس کوي یا په هغه کې سب انجینیرینګ کوي، نو موږ دا ریورس کې دوه مخالفت کوو، د انجینیرینګ مخالفت کوو. سیاسي جماعتونه په 29 جولای د پارا جمع کوو چې یو لزر انټیلیجنس بیسډ اپریشن شوی دي او 118000 خلک کورونه وران شوی دي. خپل د حکومت اعداد شمار دي تقریبا 1500 سکولونه وران شوی په سابقه قبایلی ازلاو کې او زرګونو تعداد کې مارکیټ نو دکانونو نو دوران شوی دی. صحت ادارې تبا شوی دی. وادي اوس را شوی چې 1000 ارب روپۍ بدر کو اغه ودنه دی ملاو شوی.
د جماعت اسلامی د جنوبی ضلع جنرل سیکرتر ظهور خټک لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبی او قبایلی ضلع کې نامنی دومره زیاته شوی چې خلک په ولسی پاسونونو کول هم ستړي شول، ولی په جنوبی او په قبایلی ضلع کې حالات نور هم د خرابیدلو په لوري روان دي.
چې زمونږ کم ځای کې هم شور چې لکه مروت کې نن سبا دې بنو کې دی او په قبایلی اضلاعو کې روان دي، نو دا هغه آلریډي ریفلیکشن په دې علاقو باندې هم دی. شمالي وزیرستان کې بچنی ده، جنوبي وزیرستان کې بچنی ده. په 11 تاریخ په جنوبي وزیرستان خلک امن لپاره راوځي، په کرک کې امن مارچ شو، په بنو کې شو، په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن لپاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو، زمونږ مشترک دغه داد چې اپریشن د مسلو حل نه دی. دا دومره تنگ شوی دی ګوره چې یولته یو ځای کې روزمره اشیا نشته د خوراک، یو شی چې دلته په 80 روپو ملاویږي په کرک کې یا په پېښور کې او هلته په هغو علاقو کې په 1000 روپو ملاویږي، نو دا خلک به تنګیږي نه.
د جماعت اسلامی د وستی ضلعو امیر عبدالواسع مشهد ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د نوې کمیټې جوړولو د لارې دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي، او دوی غواړي چې د رابللې شوې ټولګوندیزې غونډې د لارې د دې مخه ونیول شي.
FCR قانون چې پاره کې د انساني بنیادی حقوق محفوظ نه او یو ځل بیا حکومت هغه طرف ته تلو غواړي، موږ د مخالفت هم کوو او د دې لپاره چې دا ټول مونږ په دې اواز باندې متحد کوو، ټول پولیټیکل پارټو د FCR خلاف یو کمپین چلولې او مهم هم چلولې او په دې ټولو اتفاق وو.
په خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامی سیاستوالو دا غوښتنه هم وکړه چې نور دې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي شي، او د قبایلی ولس د اعتماد بحالولو لپاره دی صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه جمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زم کولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړي وي، چې په کې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیايي کارونو کول وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلي او اوس یې د نورو شاوخوا 1500 سکولونو هم د سپارلو پریکړه کړې ده. دا خبره د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه د جولای پر اتمه په یو خبري غونډه کې کړې. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د حکومت او شخصي ادارو د شراکت دارۍ یا چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ ورته وایي لاغ لارې کړې دی او مخه تعلیمی معیار او شرح کول دی. بل خو شنن کی وای چې حکومت باید په سکولونو کې د استادانو د کمی ترڅنګ د یو شمېر نورو ضرورتونو پوره کولو ته هم پام وکړي. عظمت علی شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وای چې د صوبې له 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سېکټر ته وسپاري. فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هاغ سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ دی او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارټنرشپ پروګرام لمخې به شخصي شي. نو موړی ویل چې د صوبې 21% نه سیوا فند د تعلیم په برخه کې لګول کیږي، خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي، او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړینه ده چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ پروګرام ته لاړ شي.
اولنی برخه کې مونږ اته سکولونه شامل کړیو. په میډیا اکثر دا خبره کیږي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو ته حواله کوي، ودا سیس خبره نشته او نو مونږ سکولونه پرایویټ کوو، بلکې مونږ صرف مصرف کوو. په پی 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 پروژه کې دا سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیار شي. تر په سونو دا سیس سکول نشته چې ودانې جوړې دي، خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمی له امله هغه کې زده کړې نه کیږي. نو ټول هغه سکولونه چې په تعلیمي معیار ښه نه دي هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي.
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا پی 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 پروژه یو پروګرام یا ماډل دی چې پکې حکومت او شخصي ادارې په ګډه یو شمیر سکولونه د شخصي ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي، خو د سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي. دا پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشتوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړو، خو دا وخت محدود سکولونو پورې وو. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرائمري سکولونو د استادانو د اتحادي ایپټا جنرل سیکرټري میراج علي خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیاوي ورکړي.
او د استادانو د سټاف د کمی د وجه نه زموږ ډېر سکولونه چې کم دي نغې هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی چې ته چې شپږ کلاس یې او هلته کې دوه ماشومان دوه استادان یې او هغه شپږ کلاس تاغي یا وو کلاس تاغي پړای کوي، لازمی خبر دا چې دغه هغه سي ریزلټ نشي راتله چې کوم دی ایکسپیکټ کوي. او دي چې کوم سکولونه پبلک پارټنرشپ باندې ور کوي، کوم پرایوټایزیشن طرف ته دي کوم لار روانه کړي دا نو هغه هغه سکول لې چې هغه کې دی بیا شپږ یا اته استادان ور کوي، خو بدقسمتی دا چې استاد نه پوره کوي. پکار دا چې راته مخ کړم به سکول ته استاد پرووایډ کا، ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا، ورسته دغه د کوالټي او د کوانټیټي ته پوسو کا. زمونږ د خیبر پختونخوا په زیات سکولونو کې ډیر کم تعداد سره استادان دي، د کلاس وایز استاد خورشته دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخ کالې د تعلیم لپاره 375 ارب روپے اخوتی دي، کوم چې د تیر کال په نسبت 11% سیوا دي، چې پکې به د 500 زیات نوي سکولونه جوړوي او لشپاړه زرو زیات استادان به هم برتی کوي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کار کوونکي ادارا پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مې په میاش کې جاری کړي خپل یو څېړنه کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میتس یا حساب په زده کړو کې کمزورې دي، او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوها له نورو صوبو کم ده. اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 55%، انګریزي کې 40% او په میتس یا حساب کې 38% نمبر اخیستې دي. د اووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخیستې دي. د ادارې یو مشر عمر اورغزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته پاملرنه وکړي.
پخوانی فاټا وګوري یا فار ایگزامپل موږ سره د ټانک یا کوهستان د دې چې کوم ته راواخلې سټوډنټ لرننګ آؤټکم شرا انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي، نو د دې ټول چې کله غره وبسې مجموعه وبسې نو دا د گورننس سټرکچر بهتري د پاره د چې کوم اقدام اخسته ده، یعنی بلډینګ زما ده، استاد زما ده، خو دغه د منیجمنت چې کومه طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي، او هغه دا نه چې بس ما ورکو او زه تن اخلاص شوم نه، هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ستي چې ماشوم شرا ټیک تا که ټیک نه ده، د دې به ایویلیویشن کیږي بار بار. دا خبره ځکه کومه چې موږ سره د اوت څلوېخ لکه ماشومان چې کوم سکولونو نه بهر دي، په دې کې زیات تر ماشومان داسې هم دي چې هغه پرایمري ته لاړ شي او پرایمري نه بعد هغه ډراپ آؤٹ شي. اولې چل سره موږ سره الته کې موږ سره مډل سکول نه وي، الته موږ سره مډل نه بعد به موږ سره های سکول نه وي. خیبر پختونخوا چونکه دا اقدام وسخلو په 2025 کې، خدا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچستان د پنجاب حکومت الریډی اخسته، او په دې وخت کې په پنجاب کې 40,000 سکولونه د سیدی چې هغه پی 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 موډ کې ورکړي دي پنجاب ایجوکیشن فاونډیشن په تر باندې. چې په کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي پاغه باندې بلډینګ باندې ځان ته یو خرچه ده، بیا ماشوم سکول تراشي استاد نه، ان شارټ دا چې مونږ په سرکار کې یو ماشوم باندې کم از کم د منتلي د یو میاشتې په دې وخت کې 44,000 خرچه کوو په یو ماشوم باندې. او بل اړخ ته مانم پرایویټ چین، یعنی خپ پرایویټ چین ما ته وی چې ته ما ته ماشوم راکا زتا ته په 20000 یعنی نیم قیمت باندې زتا ته ماشوم سکول کې انرول کاو هم هغه د معیار تعلیم ټیکاو هم تا ته
د خیبر پختونخوا تعلیمی اداروای چې په صوبه کې د 15 سال ویخلکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت معاش او نور ستونزې ورپېخې دي. ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټی خیبر پختونخوا د اپریل د میاش په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو بشمول کوهستان، کولی پالس او دیر کې زیاتر سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
اور دن کو دا خیبر پختونخوا دا چارسدی بازے سیمه چې دا غد امونو د باغونو لپاره مشهور ده. دا محل دا غزه باغونو د امونو فصل ورکول پیل کړی دی. په بازو کې شپشاوخوا 500 وبخې 1500 جریب ځمکه د امونو دغه باغونه کرل شوی دی. ویل کېږي چې په دې باغ کې شاوخوا لس قسمه امونه دي. زموږ همکار شانواز ترکزی د بازو هغه باغ ته ورغلی دی او دا رپورټ یې موږ ته را لیکلی دی.
د بازو د امونو شوکه شروع شوه. هغه ته شاوخوا 1500 جریب ځمکه باندې څه یو درزن قسمونه امونه کرل شوی چې باغوانان وي شوکه وي څه دونی میاشتو پورې روان هم وي.
سماجی معتبر خان شوکه تقریبا دوه درې ورځې نه سٹارټ ده. دا به ان شاء الله دوه میاشتې ریګولری هغه نو به د سبات کې کم کم راځي.
کم کم دلته تاسو
راغلي کې جی تقریبا سندري شو، چونسا شو، نورټول شو، لنګلا شو، لا سپینا جونسا شو، لا داخله کا مقامی امونه دی. دا ټول دلته موجوده دی اور د دینه علاوه کم د شربتی وغیرہ وغیرہ تقریبا دسه دسه امونه پکې جی یو دانه 2 کیلو پوری
دلته کې
بالکل جیشته دی.
تا باخته سومره دی
دا 18 جرب دی.
نو چې کله اوس امونه سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونه سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو 2-3 میاشتې بعد بیا مالټه شروع شي خپل. منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو، لچو هم کوو، دا ټول منګه دی اکثر ټچ یو میاشت 2-3 پکې پاري غرا دی. نور ریګولر کار،
نور ریګولر کار او صبر لیبر بر سره کار کوي.
یاره اوس وخت کې خو تقریبا 50-60 خو به
ابازو د 400 دی لیبر خدا په شمالي اړخ د محمد پلانګ غار آباد دا سیمه غریزه ده. دا باغوانانو خبره چې د میوه بیماریان یې هم نوي او میوه هم د مقرره موسم نه شوخه میاش پس راځي. دوی بیا زیاتوي چې دوی ته دغه میوه ډیره ګټه هم کوي. اته خان هم د 500 جریبو نه زیات باغ په اجاره اخستی او دی وای
دا زمونږ زیات تر مان چې کم دی زیات ایکسپورت کیږي. دا پېښور تم دی، دا اسلام آباد تم دی او بیا ایکسپورٹ کیږي. زیات تر دوبئی ته ایکسپورٹ کیږي، بیا پکې اکثر یورپ ملکونو ته ایکسپورٹ کیږي. یا دې نه چې کم اسلام آباد لاش هغه اووی وال ایکسپورٹ کیږي. جی
نوید ګل د امون په باغ کې شوکه هم کوي. خه او خراب امونه د یو بل هم بیلوي، پیټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوری هم خلا. ځکه د دب خبره سحر باغ ته راشي، ماخام تر کور ته واپس هم ځي او د ځان سره میوه هم یوسي.
دا به زمون د میاشتې تنهایی
شو څه تنخواه خې گزاره کې
مثال هبه د زرو والم پکې 200 نه 200 والې شپږو سو والم پکې ها ها په دې کې مونږ لاس پی وو خدای مونږ لړې فن را
او سیدا ختم شي بس کې
بیا ماټي دی را ثرا مزه مونږ دا روزګار ټماټر او شی مالټا غشتي لوکاټا غشتي.
دا ابازو اړخته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلې کوم چې 1914 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګریزانو 400 او مردان ته وستلې. وړې د ابازو غونډو اړخته د محمد ډیم نه یو بل د اوبو نیرم جوړېږي چې هغه به هم د مومندو د انتظامی په خبره را روان کال کې فعال شي. نو د دغه سیمې باغوانان وای دوی سبزیانې هم کری او د دغه نیر سره به د اوبو ستونزه هم هواره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې اوردونکو د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادیږي لکلونو راځي د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بچا جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفی افکارو او د موسیقۍ په ژبه د غو د ترویج لپاره ممکن دی. په دې نور زما هارون بچا په دې رپورت کې تاسو اوري. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کواله لپاره غونډیږي. د کواله د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو سوپیانا کلامو حمزا بابا ډیر شاعری پکې راغله کنه هغه په دې دربار لیکلي سو خو رفیق استاد ویلي دي کنه او سو بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شیرینه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکو فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کواله په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پر کې دلته کې دا زیا بچ بالا ماړې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز خدای سلسله دا دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خم ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربيت او د غي د روحاني تسکين د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګني د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د وصوفی او مذهبي سکالر پیروکارو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سر پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکې شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کواله محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کواله ویل او اوریدل د نفس د تسکیل پاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون په خوانې استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرت په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده، نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیالي او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو، د تازه خبرونو باوري سرچینه.